هستن که اینا کمک میکنن که اینا واردات و صادرات غیر قانونی داشته باشن.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو موږ کله ساتي رادیو نوړې اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور بجې ساته دوام لري. تاسو له شپږو ته مخام تشپږو په لاندې سپونو نسیوش 15 متره د مخام له شپږو د سر تشپږو په منځنۍ چپا دوه لښ پګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستۍ ورښتونو او توپانونو کې 30 کسان وژل شوي او 30 ډیر ټپیان دي. د ننګرهار په دوه ګاونډي ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بل ټپي کړی دی. بل پلو د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوې خبرپاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو خبره کړې ده. وړاندې په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د توپانونو ګڼې کورونه او مسیمې هم ویجاړې کړې دي. ښاغلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتي کارکوونکو د رسېدو او نړیوالو ادارو سره د همغږۍ هم ویلې دي. په بغلان کې په ترافیکي پیښه کې ولس کسان مړه او 43 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیت قمندانۍ رسنیو ته په تاسو ته خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1518 ډوله مسافرونو کې بس د شبکېدو له کبله رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی، خو خراب سړکونه او د موټرو چلونکو بې احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کېږي. دا طالبان تر کنټرول لاندې د پاسپورت مووی ریاست وای لدې ورسته د پاسپورت غوښتونکي په یو ونه کې کولای شي پاسپورت ترلاسه کړي. د پاسپورت ریاست مووی رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوې خبري غونډه کې ویل هفتوار به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کوم ونه کې چې چا ثبتنام وکړ په هماغه ونه کې به یې نوبت رارسیږي او خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوملیکنې سایټ به هفتوار خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورت غوښتونکو نمونه ثبتېږي. بل پلو نن د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلي سبابه د کابل په دریو برخو دارلمان، قلی زمان خان او تنګي ترخیل کې د پاسپورتونو د ویش څانګې پرانیزي. دغه خبره لدی څانګو به په ورځني ډول 2000 پاسپورتونه متقاضیانو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه هیڅ ډیر شمیر خلک د پاسپورت د خیستو په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی خبره د پاسپورت خیستو لپاره باید دوی میاشتې انتظار وباسي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتی پوستي برید ورکشاپ لړاولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې نن سهار د جولای 14 پر یوې امنیتی پوستي په وسلوال برید کې 2 سرتیر وژل شوی او 6 نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه خوده په شرط صدر لري مشال برخې ته ویلي برید د ډیری اسماعیل خان په کړي شموزي کلیک شوې دي. د چارواکو خبره د دواړو خواو ترمنځ څنګه روانه ده او 3 برید کې وژل شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلې. پرون د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو نظامي مرکز په بریډ کې ته پوځیان وژل شوی وو او د چارواکو خبره واوی کسان پکې ټپیان وو. او د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د 240 خوځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی دی. د روټس خبر اژانس راپور پر بنسټ دا 33 کلن مشکوک کس کولنسی جوماسیا خلاصیا نومیږي. د کیس د 2022 کال راهیسې د خپل خزې په ګډون 240 خوځو وژلې دي. د کینیا پولیسو دغه مشکوک کس پرون سهار په یو میخانه کې هغه مهال ونیو چې د اروپا د فوټبال پیلو به ننداره کوله. روټس په خپل راپور کې د کینیا د پولیسو والا ویلی دا وژل شو خزو لډلی د نه جسدونه په کان کې موندل دي. د پولیس په خبره دا وژل شو خزو عمرونه د 300 کلونو ترمنځ دي. د کینیا پولیس ویلی مشکوک کس د 200 خزو په تیرستلو وژلو او په کان کې پر غرزولو اعتراف کړی. د دوی په خبره د مشکوک کس لکوره موبایلونه، لپټاپ، تذکيري او د خزو د جامو په ګډون مهم شواهد ترلاسه کړي دي. تر اوسه د دې قتلونو انګیزه معلوم نه ده. سی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان په ختیځ کې روسي اورښتونو توپانونو او سیلابونو نږدې 50 کسان وژلي او تر 300 ډېرې ټپیان کړي دي. د ولایتونو ته به سر ورښکاره کړو. د ټپیانو وضعیت او همدارنګه د وژل شوو د کورنیو او داسې خلکو ته یې نور څومره زیانونه رسولي په دې اړه به وروستي جزئیات درته درکړو. همدارنګه نن په افغانستان کې عاشورا یا د محرم دی، خو هغوی چې دغه ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځي شکایتونه لري. همدارنګه ویل کېږي چې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې انټرنیټي شبکې او ټلیفوني شبکې هم قطع دي. د دې پر علت به هم وروسته جزئیات درکړو چې ولې د دې تر څنګ د ایران او پاکستان په زندانونو کې به د افغان کډوالو وضعیت ته هم تم شو. په دې به هم درته ووایو چې ولې دغه افغانان د دغې دواړو هېوادونو په زندانونو کې بندیان دي. نور مقالې به هم شته مسلم دواړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني وو. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې شدید ورښتونو توپانو سیلابونو لزګونو کسانو ته مرګ شوب راوړلی او په اصل هاو نور یې ټپیان کړی دي. اوس هم ورزوز موږ خبريال ته چې د دغه سیلابونو د مرګ شوب لی او همدارنګه د اوختو زیانونو په اړه باندې وروستي جزئیات راټول کړي دي. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. نومړی که د ننګرهار په اړه باندې راته ووایاست چې ارقام تر کوم اندازې دي، څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي او نور تاوانونه څومره خلکو ته رسیدلي؟
د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې د تیر ورځې شدید باران او د طوفان لامل د اوختو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي دي چې د دغه پیښې لامل د مړو شویو کسانو شمیر چې دی سلویختو او د ټپیانو شمیر چې دی نږدې 350 تنو ته رسیدلی دی. د ننګرهار ولایتي ادارې د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی دی چې هغه پکې وایي
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج مونږ ته رسیدلي دي تر څولېخت پورې شهیدان شوي دي. کوم نتایج چې مونږ ته رسیدلي شی چې دا تعداد زیات شي او تقریبا تر درې نیم سوه پورې هغه زخمیان دي. مالي زیان خو تقریبا هم ډېر زیات رسېدلی دی ځکه دغه وخت د ننګرهار د ولایت د سبزیجاتو دی او همدارنګې هندوانې او نور فصلونه دي چې هغه ته هم ډېر زیات نقصان رسېدلی دی.
فرید جان، د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم دغه طوفان له امله د سلویختو تنو مړینه او د 300 سلویختو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خو په ننګرهار ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمیر چې دی 300 سلویختو ته رسیدلی دی او ښایي د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي، ځکه د دغه سرچینې په خبره د ننګرهار یو شمېر سیمو ته لا هم ژغورونکي ټیمونه چې دي لا نه دي رسیدلي. دوی وایي چې د ننګرهار پرونی طوفان له امله چې دی سره رود ولسوالي، بټیکوټ، بیسود ولسوالي او د جلال آباد خارزینی سیمې چې دا ډېرې ځپل شوې دي. د ننګرهار د سررود یو اوسیدونکي رفیق چې د کور د چت د پریوتلو له امله د کورنۍ دوه غړي وژل شوي دي، هغه ازادي راډیو ته وویل
پرون ورځ چې دا بارانونه توپانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات وو. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې دي ویلې نه څوک راغلي دي نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پډاګه پراته وو بېخي سرپناه لرو، کوټې مو غورځېدلي دي.
او په دې پیښه کې داسې کورنۍ هم زیانمنې شوي دي چې ان د یوې کورنۍ اته غړي پکې مړه شوي دي. داسې یو ځوان هم پکې شته په مړو کې چې ویل کېږي د اوو خویندو یوازینی ورور او د کورنۍ نفقه پیدا کوونکی و. د بیسودو ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته د دغه طوفان له امله زیان نه دی رسېدلی، خو په خبره یې شاوخوا خلک یې ډېر زیانمن کړي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالي او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، پنګیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورور هغه غریب شهید شو.
د انجینر هارون په نوم باندې یو کس راته وویل چې هغه په جلال آباد ښار کې اوسیږي. وی ویل چې وضعیت ډیر زیات کړکیچن دی او تر اوسه پورې مرستې چې دی د خلکو سره نه دي شوي. باید نړیوال بنسټونه حکومت چې دی د خلکو سره مرستې وکړي، ځکه د په خبره باندې خلک چې دی سرپناه نه لري، د خلکو کورونه نړېدلي دي، د خلکو د کوټو چتونه را پریوتي دي. هغه وویل
د مرستندویه ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناوی نه لري.
خو د ننګرهار د رسنیو د دفتر له لوري نه د دې ولایت د مرستیال والی په خپور شوی ویډیو کلیپ کې چې د نوموړي ویلي دي چې د بیلابیلو مرستندویه موسساتو له مسؤلینو سره نن په ننګرهار کې عاجله ناسته کړې ده او ډیر ژر به له زیانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د پرونی شدید طوفان له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم رسیدلي دي. لږ تر لږه 1400 کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د برېښنا لږ تر لږه 60 ستنی چپه شوي دي چې له امله یې په جلال آباد ښار باندې برېښنا پرې شوې ده. که څه هم د برېښنا چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 3 ورځې وخت بنیسي چې دا برېښنا بیرته جوړه شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار کې اوس مهال د ګرمۍ شدید موسم دی، د شدیده ګرمۍ ده او خلک وایي چې ستونزې د برېښنا د نه راتلو له امله چې دی ستونزې نورې هم ډیری شوي دي. د یو خصوصي شرکت مخابراتي ستنه هم نړېدلې ده چې له امله د ننګرهار په ډیری سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات چې دي قطع شوي دي. فریده جان، د ننګرهار په ګاونډۍ او دریو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې هم سیلابونو چې دی تاوانونه اړولي دي. په کونړ کې 15 کسان له امله مړه شوي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. دغه سیمو د مسؤلینو او د خلکو سره چې موږ وغږېدو، دوی وایي چې کانالونه، سرکونه، فرعي لارې، سربندونه چې دی دا د سیلاب او د شدید اورښت له امله سخت زیانمنې شوي. د یو شمېر کورنیو رسنیو بیا د کاپیسا په الاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو له امله د دریو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي دي، خو په رسمي ډول باندې تر اوسه په دې اړه د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. تېره ورځ سهار بیا د پنجشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه رسېدلي وو. د طالبانو د حکومت مشر ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپل ایکس پاڼه په یو کې د زیانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړی دی. ویلي دي سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې بې ځایه شویو کورنیو ته د سرپناه خوراکي توکو او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 13 ورځ او نن د سختو ورښتونو او سیلابونو، تالندې برېښنا او طوفانونو د راتلو اټکل کړی دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسې. زموږ خبریال و چې په ننګرهار کې د روستیو توپانونو همدارنګه د ورښتونو په اړه باندې چې خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې وو، په سلهاوو کسان یې ټپیان کړي دي. روستي جزئیات راکړو. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل چې د ننګرهار سربیره د ننګرهار په ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان کې هم روستي ورښتونو خلکو ته درنه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. وربشو زموږ د کونړ خبریال ته تاسیم ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو ته وایم چې په کونړ او نورستان کې دغه سیلابونو ورښتونو څومره خلکو ته زیان رسولای دي؟
من نظر هم تاسو درنو وريدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه 13 ورځ سحر د کونړ په مرکز اسداباد، مروري، شیګل، شولتن او اسمار ولسوالیو کې شدید باران او سیلابونو 15 تنه وجلیو چې دوه پکې میرمنې وي، دوه ماشومان او یو سړی وو. د دریو تنو جسدونه چې دوه ماشومان او میرمن وو هغه د اسداباد روغتون ته رسول شوي وو. همدې باران او سیلابونو د کونړ په روسی مو کې پام دغه سیمو او مثلا شیګل، اسمار، مروري، وټپور، مرکز اسداباد، مانوګي او خاص کونړ ولسوالیو کې 13 کورونه په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، ویالي، سربندونه او په لزګونه کیلومتره سرکونه تخریب کړي وو. او د دغه دواړو ولایتونو د فایدامي سرپرست رئیسان چې مولوی احمد نبی عادل د نورستان دی او قاری قدرت الله معاذ د کونړ دی، دوی وایي چې د کونړ او پارون ترمنځ لارې چې د پدې کې ډیر زیات زینه تخریب شوې دي او دوی لګې دي سرکونه بیا ترمیموي. کوم زینه چې د خټو او ګټو نه سیلابونو ډک کړي دي، اوبو ډک کړي، هغه صفا کوي. همدارنګه په نورو برخو کې د کونړ او نورستان تاسو ته معلوم دی چې ټول غرنۍ سیمه ده او سرکونه د غرونو او سیندونو پاړخونو خوړونو کې تیر شوی دی، نو اکثره سرکونه او خوړونه بند دي، همدارنګه ویالي بندې شوي، ورانی شوي سربندونه، نو په زیات اندازه کې مالی زیانونه خلکو ته اوښتې دي، څاروي سیلابونو او اوبو وړې دي. دوی ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري او د خپلو د مرستو غوښتنه کوي د حکومت، اوسني حکومت او د مرستندویو ټولنو نه.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندی اوسئ چې د افغانستان په ختیس د ننګرهار سربیره په کونړ او نورستان کې مو د وروستیو سیلابونو خلکو ته د وختو زیانونو په اړه باندې مو موږ ته وروستي جزئیات راکړل، لکه څنګه چې زموږ همکارانو وویل په ننګرهار کې د روستی و توپانونو و سیلابونو همدارنګ ورختونو لکبله و څلویښت کسان وژل شوي او له درې سوو ډېره ټپیان دي. بیا د ننګرهار په ګاونډ کونړ ولایت کې روستی و سیلابونو پنځه کسان وژلی دي. همدارنګه دغه سیلابونو کرنیز ځمکو ته تاوان رسولی دي، د خلکو کورونه یې تخریب کړي دي او له دې سربیره خلک ګډ شوي دي چې په کومو سیمو کې چې اوبه نیولې دي له هغې ووځي. وربشو په ننګرهار کې یو سیلاب ځپلی یو دغه توپانونو چې روستیو کې خلکو ته زیان رسولی. همین لودین را سره دی. لودین صاحب، تاسې ستړي مشې پروګرام ته، تاسې ته وایست چې پرون دغه توپانونه او اورښتونه چې وشو ورپسې سیلابونه راغلل، ستاسې په سیمه کې څومره خلکو ته زیان رسولی دی؟
سلامونه اونې کې هیلې وړاندې کوم. زموږ په سیمه کې مالی زیانونو تر څنګ ځانی زیانونه هم زیات اړولې دي او دکانونه ډېر غورځېدلې دي. دا لوایح چې د دکانونو په مخ باندې وو دا ډېر غورځېدلې دي. د غټو پمپونو، د تیلو د پمپونو دا ټول برنډې غورځولې دي او په څنګ کې ونې غورځېدلې دي. ډېر زیات اندازه ونې غورځېدلې، هغه په موټرو باندې غورځېدلې دي. په موټرو کې خلک زیانمن شوي دي او تا وژل شوي دي. او زیانونه ډیر زیات دي زموږ په سیمه کې.
د توپان او د باران د شدت په اړه باندې راته وایست، پرون څومره د توپان شدید و چې په دې اندازه خلک وژل دي او دومره زیانونه خلکو ته رسولې؟
د توپان اندازې په اړه باید وایم چې توپان اندازه ډیره زیاته وه. تا موږ یې ساره په دا نږدې کلونو کې نه ګورو، ځکه چې یو ناڅاپه را پیدا شو. هغې سره باد و، د باد سره باران و، د باران سره ګلۍ دا مل و او باد ډیر زیات شدید و. زیاتره نقصانات چې رسولي دي باد دامل دي، ځکه چې دا زیاتره برنډې بادونو غورځولي، دیوالونه هم بادونو غورځولي. او
د مرستو په اړه ته وایست، د طالبانو حکومت څه مرستې دروړې سیمې ته؟ نړیوالې موسسې درغلي کنه؟
ټیمونه راغلي وو، ټیمونو به رسیانې کړي دي او مرستې ځینې شوي دي او ځینو وعدې کړي دي چې موږ مرستې رسوو. او د حکومت نه او د مرستندویو ټولنو نه مو خواست دا دی چې په خپل وخت باندې د اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي تر څو د مشکلاتو څخه ووځي. لکه خلک سرپناوي نه لري، بې سرپناوه دي او تر څنګ یې ګرمي ده، برقونه هم زیانمن شوي دي، ځینې پایې غورځېدلې دي، برقونه هم نشته دی، تلیفوني رابطې هم زیاتره قطع دي، ځکه تلیفوني پایې هم غورځېدلې دي. نو
لودین صاحب، تاسو خو په سیمه کې یاستئ، تر ټولو ډېر زیانمنه سیمه په ننګرهار کې کوم ولسوالۍ ده؟ تاسو معلومات شته؟
زمونږ په اندازه باندې زیاته زیانمنه شوې ولسوالۍ د سرخود ولسوالۍ ده زیاته ده، او تر څنګ یې د بټیکوټ ولسوالۍ کې زیاتره دا سرک سر ونې زیاتې غورځېدلې دي. نو دا په موټرو غورځېدلې، موټرو کې خلک زیانمن شوي دي، وژل شوي دي.
ډېر زیاته مننه کورودان. له ننګرهار په وروستیو توپانونو ورختونو کې زیانمن شوی همین لوتین و چې د خپلو سترګو لیدلی حال او هلته د مرستو او دا چې خلک لا هم اړمن دي مرستو ته اړتیا لري، وروستي جزئیات را سره شریک کړل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. اشورا چې د ګړو نورو مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه مذهبي افغانانی په ځانګړو مراسمو لمانځي، یو شمیر دوی وایي سکال پرې د طالبانو حکومت لخوا محدودیتونه لګول شوي دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د ټولو خلکو عقایدو ته درناوی وکړي او محدودیتونه لرې کړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بېلابېلو مراسمو او عباداتو سره لمانځل کېږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علي علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه ده لمانځلې. د مزار شریف ښار یو اوسیدونکی اسدالله ازادي راډیو ته وویل،
هر سال که بود روز دای محرم میره همه در روزه کلا هم مردم هلته شوی د مزار که بود میرفتن.
هر کال به موږ مزار شریف کې له ټولو تکیه خانو ټولیدو او روزې ته بوتلو، خو دا درې کلونه کېږي چې اجازه نه لرو. همدا یو محدودیت دی. بل سږ کال هر څوک په خپلو تکیه خانو او ځایونو کې دي، څوک اجازه نه لري عالم بیرون خار او روزی تا راو پاسی.
د کابل خار د دشت برچی سیمی وی اوسیدونکی هما هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په خار څخه خانو ته اجازه نه دی وکړي، سه خپل چې نن وز ماتونه باندې ګرځېدلی یم، په هیڅ ځای کې می څخه خانو نه ولیدی، یعنی د دوی خلک نه پریدي چې خپل نظرونه وشي.
د غزنی ولایت وی اوسیدونکی فاطمه هم د دې محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته درناوی وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل،
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره، عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب خلکو نه ده، بلکې د نورو مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سږ کال ډېر محدودیتونه لګولي. زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارت یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته دې درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه د دغو خلکو د نیوکو ادعاو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره د خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی، او شیعه ویر کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړې چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول سوی دی. د یادونې ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیهخانو او سقهخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهبو افغانانو بریدونو ویرې چې د ډېریو مسؤلیت یې داعش خراسان څانګې منلی، دا مراسم کمرنګه او اغېزمن کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخکخه لا ازادي راډیو نوري. نن د چنګاخ یا سرطان شپږشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو پنځوسمه کلیزه ده. لنن څخه یو پنځوس کال وړاندې داود خان د ځوان افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کوټه تاله بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولس ته ویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. د کوټه تاله پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه دروم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر زوی سردار ولی پر غاړه و. د سردار داود خان د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر پنځو انکشافي پلانونو کار وشو. داود خان په افغانستان کې پنځه کلنه واکمني وکړه، خو د 1950 کال د سور په مانیټه د خلق دیموکرات ګوند پرې کوتاته وکړه چې په پایله کې داود خان د کورنۍ له ولس غړو سره یو ځای ووژل شو. اوس هم ورزو د بخښنې نړیوال سازمان راپور ورچل طالبان غوښتي په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي.
فزیکی مجازات غیر قانونی وژنې خپل سرنی ونې ربړونه د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د پای ټکی ورته کیږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15مه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی 3,34,800 لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بېلګې ښکارندویي کوي. د بښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بېلابېلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بېلابېلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي ځورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. له زرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي. د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې یې د کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په ظلمونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه د دوی د راتګ تقریبا 3 کاله کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایي سي موږ دا کار کوو، لکه خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پرې هېڅ کوم مثبت بدلون نه ده راغلی په دې کې. نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده، او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یوه بله کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لاره شي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خاوند چیرته ده؟ یو شزینه ده، ورور نه لري، خاوند نه لري، سکار کې.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخي وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوقی
د نړیوالې ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ جنگ دی. ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیازلي واکمنۍ په نږدې 3 کلنه موده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښځې او نجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي، او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په 1 او د جولای په 1 نیټه په قطر کې د دوهې 3 ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نور راپورونه هم را سره په خبري خبرونه کې وو، خو د وخت کمخ لامل نه شو کولای چې راپورونه خبرو کړو. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ چې پته یې azadiradio.com ده، هلته د مطالب ولولې. بیا هم که چیرته د ننګرهار د روستۍ وسلابونو په اړه روستۍ جزئیات تاسو